ازمونه دي چې په پښتو ژبه باندې لیکل شوی دي. دویمه برخه هغه نثرونه او همدارنګه هنري او ساده نثرونه دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي، او دویمه برخه متفرقه هغه اثر دي چې په سراج الاخبار کې راغلي دي. دا درې واړه برخې په دې کتاب کې موجود دي. کتاب 240 مخونه لري، په 1100 ټوکو کې چاپ شوی دی.
ښاغلی هاشمی، د ډاکټر انزور شپږ کتابونه تاسو چاپ کړی دي. د ازادي رادیو مجلې په بیلابیلو غنو کې هڅه کوم چې له ښاغلی انزور سره د دې نویو آثارو په اړه خبرې وکړم. تر بي خبرتیا وروسته د سراج الاخبار ټول پښتو کتاب په اړه د ښاغلی انزور سره ژغیدلایم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
ل لیکوال ډاکټر زرین انزور نه بو سوورو چې سشي د دې ته سوالې چې د سراج الاخبار پښتو پانګه یو ځای راغونډ کړی.
هغه وخت چې زله د ژورنالیزم معسل مو په کابل په هنتون کې لته جریدي سره مې علاقه و، لوستل مې تحقیق او څېړنه مې په کوله، بلکې لمړنۍ مقالې مې هم په هغه وخت کې زله معسل مو لیکلې وې. زما په نظر دغه کار زکه ډیر ارزښتمن و چې زمونږ لمړنۍ پښتو شعرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. یعنی د چاپ په افغانستان کې اول ځل لپاره پښتو شعرونه په چاپي بڼه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، او نه یوازې دغه مهم دی د تاریخي تقدم په اساس، بلکې دغه ډیر د موضوع په علاوه ډیر مهم آثار د ولس پر بیداری کې او یو نوی پړاو زمونږ په پښتو ادبیاتو کې د معاصر دورې پیلامه تقریبا د
انزور سب تاسو دی تحصیل اغه دی پهنتون د دورې ته مهم اشاره وکړه چې کلونه په خو تاسو پهنتون لوست، بیا له هغه وخت تر اوسه پورې ډیر کلونه تیر شوی دي. څه فکر کوئ چې تاسو د ډاکټورا ډیزرټیشن د افغانستان پر ادبیاتو د مشروطیت غورزنګ اغیزي هم دته ونه هڅولې چې په روسیو کې برته سراج الاخبار ته مخه کړی او د پښتو پانګه سر راغونډ کړی؟
زما په نظر دا زما دویم ځلی تحقیق او کار چې ما خپل د پی ایچ ډی په ډیزرټیشن کاوه، دی هم خپل یو خاص انګیزه و چې زه یو ځل بیا خپل هغه پخوانی هوډ تر سره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سراج الاخبار کې شته دی دا راوباسم، او دی واز انګرلی اثر دی واز انګرلی رساله په توګه خبره کړم. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوډ رایات کړ او لدی کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړم، مخکې مو ویل چې لمړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. ستاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کاله نشرات کړي دي. د 1290 تر 1290 هجری شمسی کلونو پورې، او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1293 المریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان، مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی، او یو دعایی قصیده ده. د دین وروسته بیا په هر غنه کې یا په زنیو غنو کې یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غنه کې یو پښتو شعر راغلی دی، او وروسته بیا پښتو نثرونو هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي، منصوري لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیه د پښتو شعرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویلو شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شعرونو نه او د سراج الاخبار افغانیه له شعرونو نه راپیلېږي او شروع کېږي. په هغې کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره هلې ځلې دي او په دې کې سراج الاخبار ډېر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتاسته د یو بېلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې، البته داوی تخلص یې نه کاوه، عبدالهادي پریشان و. او بیا په بله ګڼه کې بیا د مولوي سالم احمد خان پښتو کړی دی او خپور شوی دی، هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر غوږ شو له بلبله و چې قفس کې ژړل، دا یې ویله چې بندي شوم د سیاد له سخته دله، ولې نه پوښتي څوک حال زما یو له بله، ولې نشته بې فغانه کاروبار زما، ولې حبس ابدي راغی په وار زما. دا یو ډېر لوی شعر دی، دا د ازادۍ
بیا تر ډېرو کلونو پورې. انځور صاحب، د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و؟
بالکل، همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هېواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دا دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ما ته عزیز دی، ته خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې، بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انځور صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډېر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغونډ شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته یې تاسو اشاره وکړله چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډېر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سړی پام باید ورته وکړي. یوه خبره دا ده چې دغه اثر د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه موږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوي نسلونه پرې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و، او زمونږ په اړخ کې د افغانستان په اړخ کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې، څه ډول اثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبدادو، د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دی چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړم چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او د بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه یوازې په پښتو او په دری ادبیاتو کې بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغه سي تحول په درشل کې ادبي اثر چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي هنري ارزښتونه د تعامل ورته کې لري.
انزور سبو بخشي د هنري کمزوري ته چې تاسو اشاره کوي فکر نه کوي چې بیا د زمان لپاره وکړي چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي.
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وایي دا څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقې دي، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انزور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی، د کنه رنگارنګ ترقې دي.
او بل بیت کې وایي چې دی یعنی آلمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډیر دي، یعنی داسې یو ادعاوي چې څوک ورته په فکر کې شي. انزور صاحب ډیره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته. د کابل پانتون په خوانی استاد محمود مرهون هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیسته دی. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانه له آثارو به مو په دې راپور کې څه نه څه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 400 ژبو آثار خوندي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې تر څنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکارۍ، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانۍ لوحې. دا کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته و. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 15000 ډېرې نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدی ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې د 20 میلادي پیړۍ دي. دا دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سعدي شیرونه، سکندرنامه او نظامی گنجوی. دا نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادرې نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د ستري محکمې غړي او دولتي جګپوري چارواکي کولای شي چې د کتابخانه اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي د کتابخانه دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله، خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانه ته د خپل کور شپږ زره 400 کتابونه وړیا ورکړل. سباندې څلوېښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمېر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ویرجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر شپږ زره ډېرې تولي په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننه اته کاله مخ کې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې شپږ سو میلیون ډالر تر رسیده چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شو. دا کانګرس کتابخانه ته په ورستي او کلونی کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 2000 نوي مواد سپارل کیږي چې لکتنی او ارزونې ورسته دا کتابخانه نږدې 10000 اثر تر تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري او په دې ډول د دغه هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغه شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چې لومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. خلک په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت دي. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړی، هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره یې او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس اخلي نه اخلي. ولې بوزد چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدل او په کتابونو پسې مې اړه خاص ترګې کشولې. هیڅ د کتابونو الماری نه وې، دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېرې جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا پر میدان دي هغه ډېر کم دي، مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې هم هغه برخې ته ځي. مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپینږری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې دلته کتابونه نه وینم. هغه راته وویل چې وی خندل ویټه کولم، وای نوې دنیا ته ښه راغلی مال ستا په خبره زه نه شوم پوه. وایي موږ د نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چهار ځای چاپ شوی دی، هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړي دي او ټول په سپیس کې دي، په فضا کې دي. او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلې، هغه موږ په ډاټابیس کې ستا.
لکه دا څنګه چې تاسو توضیح کړه، کنه د کانګرس کتابتون خو ارڅه ډیجیټلایز کړی دي، لیکن په همدغه ډیجیټل برخه کې د قلمي آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي، کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
ما متأسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه، دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غواړه خامنشي څخه خامنشي نه تخاري لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یوناني لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبه لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیل لیک بڼه. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټیش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې، ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي، هغه یو مشخص لري، دا هغه په اړه مطالعات کوي، نو بیا کېدای ستاسو
دلته هغه نسخې سے تقریبا لاغ را اور لکھل سوی دی سے پشتو لکھ دود سرا یو سا وائدہ تقریبا دے خوشحال بابا لا زمانے را پودی خوا پودو خوا آثارو کم کم جالب شای پیدا کری دی گے کانگرس پا کتاب تون کی
پشتو فارسی دا غصی میں پجوبو اوزبکی پا درکو منی چون شانچستا دا مکمل پراتی گی دا یو مشخص اکسس واری چتا تا در کول سی بیا بتا دا استا اکسس کتل کی ری چتا دا ریسرچ اکسس واری آفیشل اکسس واری اکیڈمیک اکسس واری او که عام مطالعه که اون کی پایست مطالعه واری ما تا چکم ما چکم ونده اخسته ده یا مثلا ما تا کول سوی دی ده پروفیسر پا حیث چیز ده لیسم چې دا غږ ته نن اوسم دا پورټال چې ورته وای هغه ته هغه اکسس ته چې په کوم حد نن وته لیسم هغه کې چې ما کتلی دي تقریبا دا ماډرن ټول شان پکې کیږي حتی ځینې کلمې نسخه د دستارنامې الته ستا ځینې نورستا خو د دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نورو ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی
مرحوم صاحب ما پخپله په آنلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده د افغانستان د تاریخ په ارتباط د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړله چې د ریسرچر په صفت باندې ورننوځي د کتابتون ته د لوستونکو په صفت باندې ورځي او که په کومه بڼه باندې ورځي فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي بلې
دا ډیره ښه خبره و ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي خلک فکر کوي چې بمبي او دا مشته ډیره چې ستونزه جوړه کړې ده د افغانستان د جوبه اطلس یو سلو چې ټوکه کې د ناروی په یو دغه کې پروت دی یو نارویژن انسټیټیوټ دی په کې پروت دی موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص موږ په تیر حکومت کې د دې کوشش وکړي چې دا په رسمي توګه را دغه واخلو اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخ ته نه زیاتې فکر کوي چې حتما کوم خرابکاري ته نه ته بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورت هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم وو هغه مطلق د لاس ورکړي
مرحوم صاحب دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی
جالب شی خو څو شان جالب ماته مخترع غلی یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې حتی نه دی حسابل شوی د جنوبی افریقایي هیوادونو کې یو د غلری یو وینډو ورته وای یو ډیسک ورته وای یو الماری دغه په سر باندې د افغانستان نه شول سعودي او چې کله غواړي چې د افغانستان برخه مطالعه کړي نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبی افریقا په هیواد کې نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل بیا هغه برخه ته چې زولاړه لم التمیم وکتل نو د دغه څه چې مې پښتنه وکړه کم کاست چې د برخه مسول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه څه په دې بیرغونه کې وګرځي دا موګرځي دا موګرځي هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ولیدل یو بیرغ او تور سپینو زرغون او مې کتل هغه د افغانستان نوم سره نوشتل اسړې ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی یو دا څنګه دلته پروت دی احوال داس تاسو بیرغ دی دا خبره ده مال څنګه خبره ده دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی چوم کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و دا بیرغ د غلطه ځړې دی ما هغه ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندل دي هغه تور سر زرغون بیرغ دی دا نه دی دی ویل ولا موږ نه پیژو تاسو موږ ته یو څه ولیکي نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د خبر رئیس یو شتینه هغه ته ولیکي چې دا بیرغ موږ نه دی دا د جنگیانو یو بیرغ و او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دي هغه دا نه دی نو البته خپل ایمیل هم ته ولیکي لنی که مرغه چې په سبا یې ماته دغه دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دا ستاسو خبره واخستله موږ به ان شاء الله ډیر ژر دغه وکړو ولی متاسفانه نه زموږ سره سفارت په تماس کې سوی دی نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته وایي چې دا بیرغ موږ نه دی نو دا ستاسو خپل ستونزه ده تاسو مطمئن اوسې موږ پښتنه کوي څو ورځې تیرې شولې له نیکه بخته ورمه ورځ ما ته دماغ برخې پرېسې ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی موږ دا د تور سور زرغون بیرغ بیرته ولګوي او هغه عکس یې ما ته استول
له شغل مرحوم څخه په مننه د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستی شوی به په یو شایسته دود رنگینې کړو د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې میوي او نور د سنگار وسایل ورورل کیږي اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي تفصیل د سجلرو د خبريال پراپور کې
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې لواده مخ کې ناوي او زمته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی دغه دود کته هم د وخت په تیریدو تغیر شوی خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود پکښته یال ورسات هلمانځي جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کورته د اخترونو څخه څوونی مخکي د شوز لخوا په دریا وهلو او نڅاګان وړل کیږي کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاطه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسه کالی چپل کې او شان سره برابر کړی مې وای کوچی او مثال نو مې وای یا شریخ یا پلودای بل شش د ال پدریو په شی یوس شسا چری جوړ کې بیا نو نه وي د خاطه ورور کیږي نه وي بیا شیسه غاړو مثال لنګي او صدرې بوټنو شی سره پستاو بادام جواز دا می وشه می وسره برابر کړی کلچی او کې کو دا شانه بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نورو کورونو ویشي هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړی او ناوی ته جوړه ورکړي بیبی شافیا وای کته هم د کوزدې پر مهال دواړي خوې داجمنه کوي چې ملامت وونکی دودونه بنه کوي خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دوه تر سره کوي چې ناوی یا زوم ناومید نسی
بیا څوک څوک ورا سي چې وای مې راوړنه درورو هغه بیا بیا د ناوی د خواصه خو بیا د ناوی مرته خو نور کوي وای یا زوم ناومید نه پرېږدم یا د زوم د خواصه وای ناوی ناومید نه پرېږدم مروري نو بیا هم کده زوم د خواصه ور کړو سي د ناوی مور مجبور کړي ور کوي بیا وای بد کار دي نو زوم ناومید کړي او کده ناوی د خواصه ور کوي بیا زوم دا مجبور کړي وای ناوی ناومید د نه پرېږدم ضرورو دا شخوان کې نه یش په یس زوم شپ یس شخوان کې نو یو بل پښتنه کې وای نه ته جوړ نه دراوړې د زوم د خاله به وای زوم ته جوړ نه دراوړې نو دا به خو نه کې چا یې نه دور دراوړې دا به خو نه کې
دا اخترېز جوړو دو دیوازي تر واده پورې نه دی محدود کله کله لواده څخه کلونو تیریږي خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبد الشکور صفان جوړه یو شدود غنی د نومړي په وینا په دې سره د هلک او جلی د کورنوي ترمنځ مینا او دوستي نور هم زیاتیږي
په دغه سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیل بیل ریواجونه او دودونه لري چې په کښې یو د زمانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاتې دی او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي د جوړې ترڅنګ روژه ماتی ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل پنځلسی یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ پالوده انار انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم شریمي